د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوردن کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے د وائس آف امریکا ڈی وا پ خبری خبرونه کی در تزه بخور شهر کلی وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف ویلي عمران خان ورسره 13 میاشت د یو ملګری په خلو په ځینو مسلو د خبرو اترو وړاندیز کړی وو خو د ورته انکار کړی بلخوا د حکومت په ضد د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د اسلام آباد په لور روان دی او د پنجاب کاموکي ښار ته رسیدلی دی په کابل کې پرون بیا ګڼ شمیر ښځو فعالانو او د جنکو زده کوونکو میندو د یو سکول مخې ته احتجاج کړی او له تعلیمه د جنکو محرومه کول یې د بشري حقونو لویه سرغړونه بللې او د جنوبي کوریا پایتخت سیول کې د هالووین په مهال شوې یوه پیښه کې یو سل شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په سوونو نور ژوبل دي پولیس وایي د پیښې پلټنې به کوي او د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف تور لګولې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ورسره میاش وړاندې د یو شریک سوداګر دوست په خله رابطه کړې و او ورسره د پوز د مشر ټاکنه او د عامو انتخاباتو معاملې د خبرو اترو په لار د حل کولو غوښتنه کړې و خو وای د ورته انکار کړي او پیغام ورلېګلې چې دا یو آئینی فریضه ده کوم چې وزیر اعظم ته په خشان پوره کول پکار وي په یاني حال کې د تاریخ انصاف لانګ مارچ په دویم ورځ د لاهور نه د پنجاب کاموکي ته رسیدلې او د یاد ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړي چې هیواد کې د زر تر زره انتخابات اعلان کړي شي خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي په زور زبردستی عمران خان انتخابات نشي کولای او دغه انتخابات به په ټاکل شوی وخت کیږي په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او غیر یقیني صورتحال په اقتصاد هم بد اغیزې کړي دي او د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکي کې به د سیاسي بې ثباتۍ له وجې ولس د نورو ستونزو سره مخ شي پوهان وایي د وړاندې نه د سیلابونو له امله د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن شوی د روپۍ قیمت کمیږي او د ونډو بازار یا سټاک اکسچینج هم غورځېدلی د دې ترڅنګ په غیر ملکی فنډونو کې هم لوی کمی راغلی چې په ملک کې د سیاسي اړیګړی سره د دې اثرات نور هم سیوا شوي دي په کابل کې پرون بیا په ګڼ شمیر کې ښځو فعالانو او د جنکو زده کوونکو میندو د یو سکول مخې ته احتجاج کړی او له تعلیمه د جنکو محرومول یې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده دوی له نړیوالې ټولنې غوښتلې چې د جنکو د سکولونو په پرانستلو کې مرسته وکړي بل خوا تر افغانستان لپاره د امریکې سفیر ویلي ک افغانان له تعلیم محروم وساتل شي دوی به هیڅکله له نړۍ سره سیالي ونه کړی شي د جنوبي کوریا پایتخت سیول کې د هالووین په مهال شوې یوه پیښه کې یو سل شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په سوونو نور ژوبل دي د هسپتال چارواکي وایي د مړو په شمېره کې د زیاتوالي راتلو ویره ده د جنوبي کوریا پولیس وایي د پیښې پلټنې به کوي خو لومړي معلومات ښایي چې دغه کسان په ګڼه کې په ټیل ناټیل کې مړه شوي دي امریکا ویلي د جنوبي کوریا سره په دې موقع هر ډول مرستو ته تیاره ده د ایران د انقلابي دستو مشر حسین سلامی تیر ورځ په ایران کې راپورته شوي مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی دغه به د احتجاجونو اخیری ورځ وي چې په ایران کې به احتجاج وکړي او که د دغه نه وروسته یې څوک په احتجاج ولیدل نو د امنیتي ادارو لخوا به ورسره ډیره سختي وشي په ایران کې د یوې کوردۍ میرمن مهسا امینی د پولیس په ولقه کې د مړینې وروسته راپورته شوي احتجاجونو کې تر اوسه یو سل دویش کسانو نه زیات وژل شوي او په ګڼ شمیر کې خلک پولیس هم نیولی دي ایران تور لګوي چې د دغه مظاهرو په شا د اسرائیل امریکا او غربي نړۍ لاس دی خو امریکا دغه تورونه ردوي او وایي د خیال ازادي د هر وګړي بنیادي حق دی او روس د یوکرین سره د متحده قامونو په منځګړیتوب شوی د غنمو د برامد کولو لوازنامه ځنډولې ده د روس د دفاع وزارت ویلي دا ګام یې تیر هفته د یوکرین لخوا د روس په یو پوځي بیړۍ ترسره شوي ډرون برید په غبرګون کې پورته کړی دی یوکرین د دغه برید نه انکار کړی او دغه د روس یوه بهانه بللې ده ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د 9 میلیونه ټنه غنمو برامد لوازنامه دي تازه کړي چې په نړۍ کې خلک د لوګو سره مخ نشي بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په روس تور لګولې چې د دوی نه په نیول شو سیمو کې د صحت نظام تباه کړی دی. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې دوی یوکرین ته د خپل دفاع لپاره نور 215 میلیونه ډالر دفاعي مرستې ورکوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې چې څنګه تاسو واریدل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورسره یو میاشت وړاندې د یو شریک سوداګر دوست په خلو رابطه کړې وه او ورسره د پوز د مشر د ټاکلو او د عامو انتخاباتو معاملې د خبرو اترو په لار د حل کولو غوښتنې کړې وې، خو ده ورته انکار کړی او پیغام یې ورلیږلی چې دا یوه آئینی فریضه ده کومه چې وزیر اعظم ته په ښه شان پوره کول پکار وي. په عین حال کې د تاریخ انصاف لانګ مارچ په دویمه ورځ د لاهور نه د پنجاب کاموکي ښارګوټي ته رسیدلی او د یاد ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې هیواد کې دې زر تر زره انتخابات اعلان کړی شي، خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب ویلي په زور زبردستۍ عمران خان ټاکنې نشي کولی او دغه انتخابات په خپل ټاکل شوی وخت باندې ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل د ډیوا خبريال الیاس خان د اسلام آباد د خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ډاګه کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورسره یو میاشت وړاندې د یو ګډ سوداګر دوست په ذریعه تماس نیولی وو او ورسره د پوز د مشر ټاکنه او عمومي ټاکنو معاملې د خبرو اترو په لار حل کول غوښتل، خو ما انکار وکړو. البته ورته مې په میثاق جمهوریت او میثاق معیشت باندې د خبرو اترو وړاندیز کړی وو. د خالی په ورځ لاهور کې ویلاګر سره لیدنه کې د وزیر اعظم وینا وه. عمران خان ویلي وو درې نمونه باز اولیګم او درې تراکړه او په ګډه سره به د پوز سر لخکر ولګو. ما ورته په مننه سره انکار وکړو او پیغام مې ورولېګلو چې دا یو آئینی فریضه ده کومه چې وزیر اعظم ته کول دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرل ندیم انجم دنه اجازت اخیستو وروسته خبري غونډې ته وینا کړې وه. د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې د عمران خان لاریون د ازادۍ یا انقلاب د پاره نه، بلکې د خپل خوخه د پوز مشر لګولو لپاره دی. عمران خان د جمعه په ورځ د ډی جی آی ایس آی او ډی جی ایس پی آر خبري غونډه ته خپل خبرګون کې ویلي چې په سیاسي چارو خبرې کول د پوزي جرنیلانو نه د سیاستمدارانو کار دی او پښتنه کړي وا آیا دا کار مرکزی وزیرانو یا وزیر اعظم نشو کولی. په عین حال کې د تاریخ انصاف لانګ مارچ د لاهور څخه پنجاب خارګوټي کاموں کی طرف رسیدلی دی او د یاد ګوند مشر عمران خان ویلي د رښتونی ازادۍ لپاره لانګ مارچ کوي او د لانګ مارچ د لارې غوښتنه کوي چې هیواد کې د سمدستي ټاکنې اعلان شي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلی دي
دھمکی دے کر دھوس کے ساتھ الیکشن نہیں ملے گا، الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد ہوگا.
زور زبردستی عمران خان ٹاکنی نشی کولے اور ٹاکنے با پخپل وقت کی گی. د خالی پورز اسلام آباد کی خبری غنڈے تا وینا کی مریم اورنگزیب پر عمران خان نے وکے اکڑے اوے ویل چے عمران خان پکال دوزر سوارلس کے دا امپائر پر اشارہ کنٹینر تا خطلے ہو اور دا محل چے پخپل خطلے نوار تر خطا دے اور پر اداروں نے وکی کبھی نموڑے زیادہ کڑا. عمران خان پخپل سلور کال حکومت کی پورا سا اکڑا چے پاکستان نہ سری لنکا جوڑ اکڑی اور اس دا لانگ مارچ لارے پہواد کے اڑے گڑے پیدا کول غواڑی. بلورتا دا کورنو چارو مرکزی وزیر رانا سنولا دا تاریخ انصاف یو مشر علی امین گنڈاپور باندھے دا اڑی گڑی تورونا لگولی اور دا خالی پورز دی خپل خبری غونډه کې دا گنڈاپور دا خبرو هغه مبینہ آڈیو وارا والا پکوم کی چی نموڑی یو کستا دا ٹوپکو او خلکو مارچ تا دا راوستلو وینا کوي. رانا سنولا دا صوبو چیف سیکٹریانو او دا پولیس مشرانو تا خبرداری ورکړی چې د دوی صوبو کې کوم خلک د وسلې سره د تاریخ انصاف مارچ کې ګډون کول غواړي هغوی دې گرفتار کړي او وسلې دې ترې په ولکه کې واخلي. دې ته خپل عکس العمل کې علی امین ګنډاپور یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې د رانا سنولا لخوا ورته دړکې ورکړل شوې او که د دے مونگ وہی نظامونگ جواب تا ہم دے تیار اسی یاد دیوی چی دا تاریخ انصاف یو پخوانی مشر فیصل واوڈا ہم ویلیو چی دا با یو خونڑے مارچ فی الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈی بادا په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او غیر یقیني صورتحال په اقتصاد هم بد اغیز کړي او د اقتصادي چارو پوهان وای په راتلونکو کې به د سیاسي بې ثباتۍ لوجې د ولس ژوند نور هم د مشکلاتو سره مخ شي. پوهان وای د وړاندې نه د سیلابونو له امله د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن شوی، د روپۍ قیمت کمیږي او د ونډو بازار یا سټاک اکسچینج هم غورځېدلی دی. د دې ترڅنګ غیر ملکی فنڈونو کې هم دوی کمې راغلي چې په ملک کې د سیاسي اړیګړې سره د دې اثرات به نور هم سیوا شي. تفصیل په د مردان د ډیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
اقتصادی پوهان وایي په پاکستان کې رواني سیاسي بے ثباتی او غیر یقیني صورتحال ملکی اقتصاد ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ کړي او راتلونکو کې دا بې یقیني به د ولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وکړي. دا په داسې وخت کې چې تحریک انصاف ګوند مرکزی ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. اقتصاد پوه او خبریال محمد فهیم یو ویډیو ته وایي د پاکستان اقتصاد په بهر هیوادونو اډانه دي او مغربي او منځنی ایشیایي هیوادونو ته سترګې په لار وي چې په پاکستان کې پانګونې وکړي. خو د سیاسي بې یقیني له وجې پانګون کې دا غني چې د هغوی سرمایه محفوظ نه ده نو بیا ولې سرمایه کاری وکړي؟
پولیټیکل انسټیبلټی دا ځنن یو کا سره خبره کوم چې آیا زما د هغه پیسو تحفظ به کی چې کم فاندینګ په ملک دن نه کوم لګیا ما دې صورت کوم دې پروجیکټ کوم آیا هغه فاندینګ به صحیح ځای ته ورسو کنه کنه هغه په دې باندې ډاډ نه وی نو څه ته هغه الټ کې پیسې لګی هم نه دا سیاسي استحکام دلته چې د اقتصاد د پاره ټول نه ځات کړي دې یې ټول نه ځات مهم دی او دغه سیاسي استحکام نه بغیر دلته څو کوم د سپند کوي.
محمد فهیم زیاتوی د پاکستان اقتصاد تر اوسه پورې د جنگ په اقتصاد روانو او راتلونکو کې به دا وخت اخلي چې بهرني سرمایه کار په پاکستان کې پانګونې وکړي او د هغې لپاره سیاسي استحکام ضروری دی او که دا سیاسي اړې ګړې جاری وي نو پاکستان ته سرمایه کار دراتو څخه ډډه کوي او خپل سرمایه هم اوباسي. تیره ورځ د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د پاکستان د ونډو بازار 4.6 درجه راکو شوی او د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا 1 روپۍ زیاته شوی. د پاکستان مرکز دی بینک وایي روان مالی کال په لومبه سیمه کې غیر ملکی پانګونې وسلويخ په صد کمی شوی، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د سفر وروسته ویلي د سعودي عرب حکومت په پاکستان کې د تیلو په مت کې $10 اربع سرمایه‌کاری کوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي د سیاسي بے ثباتۍ له وجې په اقتصاد بد اغیز کیږي. دوی وایي د وړاندې نه سیلابونو د پاکستان اقتصاد او بنیادی اډانې ته نقصان رسولي او غیر ملکی مالیاتي ادارې د پاکستان مرستې کول غواړي، خو د سیاسي بې یقیني له امله موږ په خپل دې ته نقصان رسوو او راتلونکو وخت کې دې سره به په ګرانې او بیروزګارۍ کې هم اضافه وشي.
د دې سیاسي عدم استحکام او د سیاسي مسایلو د وجې یو په دوه کېږي او نور هم دې ته خطره سیوا کېږي چې زمونږ نمایندگان سیاسي هغې سره خبرې کوي نو هغوی ورته هم دا خبره کوي چې ستاسو په ملک کې عدم استحکام دی، د دې معاهدې به څوک شي مواري نو دا مشکلات چې د دې عدم استحکام د وجې نه مخې ته راغلي.
نړیوالو مالیاتي ادارو، نړیوال بینک، ایشیایي پرمختیایي بینک، د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNDP او یورپین یونین خبرداری ورکړي چې د اقتصادي او سیاسي بے ثباتۍ له وجې په پاکستان کې غربت زیاتیږي، بجټ او تجارتي خساره کې اضافه کیږي او پاکستان 4.3 اربع ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت وایي روان مالی کال امکان دی د سیلابونو له امله په غربت کې د 3 نه تر 4% پورې اضافه وشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. پرون د باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي اتحاد غونډه کې پریکړه شوې چې د نومبر په 14 نیټه د جمعې په ورځ ماسپخین 2 بجې به په سوات اکسپریس وی باندې د پښتون امن مارچ کیږي. منتظمینو ویناوا په دې کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او د پی ټی ایم په شمول عام ولس هم ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پښتون قومي اتحاد د کور کمیټې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سره سره په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار هم برخه اخیسته. دوی د خپل وژل شوو بچو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. په ای پی ایس کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار د راتلونکي پښتون امن مارچ په اړه هم تجویزونه وړاندې کړل. د کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې ګډونوالو ویل د امن مارچ مقصد په پښتنه سیمه کې د بدامنۍ مخنیول دي. دوی د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بیا ښکاره کېدو او د ترهګری بریدونو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د پښتونونو یار د پښتون امن مارچ مقصد چې دی هغه هم دار چې د بدامنۍ دلته ختم شي، د ټارګټ کلینګ دلته ختم شي، دا اغوا برای تاوان دی ختم شي، دا جبری چې کوم گمشدگی دا دی ختم شي او پښتانه بچی دی هم ژوند داسې په کلاره او داسې په امن تیر کی لکه څنګه چې دنیا نور کامونه په سکون باندې او په امن خپل ژوند تیرې.
په خیبر پښتونخوا کې روان کال د اگست په میاشت کې په سواد کې د وسلوالو ښکاره کېدو او د بدامنۍ پیښو زیاتېدو په ضد د امن په نوم احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. په سواد کې د هرې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کیږي. په دیر، پېښور، باجوړ، مومند، خیبر او نورو سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کیږي.
کېدای شي یو ځای نیم کې به یې لا ترهګرۍ پېښې شته، دین انکار نشي کېدلی، خو ولس د ولس مزاحمت او د ولس اراده ته چې موږ وګورو نو داسې نخکاری د خیره چې سواد خصوصا او پښتونخوا وطن کې یو حصہ دومره په اسانه باندې موږ تر هغه غری ولقي تبرید.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وځي پاړه د پاکستانی حکومتي چارواکو لخوا وخت په وخت ویل شوی چې په صوبه کې به د تر هغه غری مخنیسی. په نږدې کې د تر هغه غری ضد اداره نکټا هم بیا پال کړی دا. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله سور زوړان دی ویلو څوک چې هم بدامنی خوري مخه بینی ول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی بدا. په کابل کې پرون یو ځل بیا په ګڼ شمیر کې خزو فعالانو او د جیناکوز د کونکو میاندو د یو سکول مخ ته احتجاج کړي او د تعلیم نه د جنکو محروم ساتلې د بشري حقوقو لویه سرغړونه بللې. دوی د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې چې د جنکو د سکولونو په پرانستلو کې دي مرسته وکړي. بل خوا تر افغانستان لپاره د امریکای سفیر ویلي ک افغانان له تعلیم محروم وساتل شي، دوی به هیڅکله د نړۍ سره سیالي ونکړي شي. په دې اړه نور تفصیل بارکوال میاخې په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو، زده کوونکو نجونو او د هغوی میندو پرون یو ځل بیا د جنو سکولونو مخې ته احتجاجي مظاهرې وکړې او په افغانستان کې د نجونو د میډل او های سکولونو د خلاصولو غوښتنه وکړه. دغو ښځو له تعلیمه د نجونو محرومه ساتل وغندل او دا یې د هغوی له بنیادي بشري حقونو ښکاره سرغړونه وبلله. دوی د الفتح، ملک سوریا او بی بی سارا په نوم نمونو د سکولونو مخې ته راټولې شوي او په ټیټ غږ یې د بیډاره تعلیم په نوم نارې وهلې. په احتجاج کې شامله یوه مور وایي ټولې لوڼې له تعلیم محرومه دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان نجونو د سکولونو پرانستلو ته سنجیده پام وکړي.
زه د څلور لونو مور یم. څلور واړه لونه مې بې برخلیک په کور کې ناست دي. دوی په یولسم او دولسم ټولګیو کې دي او غوښتل یې چې سږ کال د پوهنتون داخله امتحان ورکړي، خو له بده مرغه سکولونه یې بند ساتل شوي دي.
د درس بی ترس یا تعلیم بی ډار په نوم کمپاین څو ورځې وړاندې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا پیل کړی او په افغانستان کې له ټولو نجونو زده کوونکو غوښتي وو چې خپل سکولونو ته لاړ شي. هغه په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه له زده کوونکو نجونو غوښتي وو چې پر خپل ځان باور ولري او د تعلیم لپاره د خپلو سکولونو د بندو دروازو مخ ته په خپل یونیفارم کې حاضر سي او بیا له نارو وهلو غلې احتجاج وکړي. وایي د دوی دا سوله ییز احتجاج به ټوله نړۍ خبره کړي. فرهاد دریا په یو ویډیو کې ویلي څوک چې د یو سکول ور خلاصوي د یو زندان ور بندوي. په افغانستان کې د نجونو د سکولونو د بندولو تر 400 زیاتې ورځې وسوې. آیا کله مو تصور کړی چې که د افغانستان نیم آبادی بې تعلیمه لوی سي دا به څومره وحشتناک خوب وي؟ بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر وایي که افغانان له تعلیم محروم وساتل سي هغوی به هیڅکله له فقر او غریبۍ خلاص نه سي. میرمن ډیکر چې تیره اونۍ په ترکیه کې له افغانو سوداګرو ښځو سره لیدلي او اوس قطر ته ستنه شوې ده وایي هلته د نجونو تعلیم ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدې. میرمن کیرن ډیکر ازادي رادیو ته ویلي که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هیڅکله فقر ته ماتې ور نه کړي او نه به له نړیوالو سره سیالي وکړای سي. د بشري حقونو بیلابیلو تنظیمونو، نړیوالې ټولنې، افغانو دیني عالمانو او سیاستوالو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د میډل سکولونو پر بیا پرانستلو ټینګار کړی. خو د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو یا 14 میاشتو تیرېدو وروسته هم په کورونو کې ناست نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. روس د یوکرین سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب شوی د غنمو د برآمد کولو لوزنامه ځنډولې ده. د روس د دفاع وزارت ویلي دا ګام یې تیر هفته د یوکرین لخوا د روس په یو پوځي بیړۍ تر سره شوی ډرون برید په غبرګون کې پورته کړی. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په روس تور لګولې چې په قبضه کړي سیمو کې د صحت نظام تباه کړی دی او امریکای ویلي دوی یوکرین ته د خپل دفاع لپاره د نور 215 میلیونه ډالرو دفاعي مرسته ورکوي. په دې اړه وروستی حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکرين صدر ولودومایر زیلنسکی د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي دي چې یرغلګرو په خارونو کې د طب مرکزونو د تړلو، د صحي آلاتو، امبولنسونو او نورو شیانو د وړلو فیصله کړې ده او هغه ډاکټران چې د دوی په نیول شوو سیمو کې اوس هم کار کول غواړي هغوی باندې فشار اچوي چې د روس علاقو ته لاړ شي. زیلنسکی زیاته کړې ده چې خیرسون سیمه د روس د ورتګ نه وړاندې د هیواد د نورو سیمو په شان یو ښه نظام لرل، خو روس هڅه کوي چې دغه سیمه د تهذیبونو نه پاک کړي. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو د روسي معلوماتو تر مخه خیرسون کې د روس د خوا ټاکل شوی ګورنر ولادیمیر سلدو داوه کړی چې د اویا سرو نه زیاتو خلکو د خیرسون ښار نه کډې کړي دي. سلدو داوه کړی چې روس د دنیپرو په مشرق کې د خیرسون د ګرجې نه د روس د 13 پیړۍ د مشهور مشر پرنس ګریګوري پوتمیکین باقیات منتقل کوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روس په اوکراین کې د جګړې لپاره تر د 300,000 پورې ریزرو ځواکونه چمتو کړي دي. 2,000 یې مخکې جنگي میدان ته ورلیکلي دي او نور 2,300 نفرو ته د جنگ تربیت ورکوي. د دویم عالمي جنگ نه پس په دومره لوی کچه د روس د خوا د ځواکونو چمتو کولو په وجه په زرګونو سلډو د ملک نه کډې کړي دي او په هیواد کې د جنگ خلاف احتجاجونه راپارولي دي. پینټاګان د جمعې پر ورځ اعلان کړی دی چې دوی اوکراین ته د دفاع لپاره نور 215 میلیونه ډالره مرسته ورکوي. د پینټاګان نائب وایندې سابرینا سنگ ویلي دي چې په دې پیکج کې کارتوس، میزایل، د پوځي ګاډو د تباه کولو، د ماینونو نظام، پوځي ګاډي او نور وړه او غټه وسله شامل ده. د اوکراین یو ټوپکمار رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د روس په مقابله کې دوی سره وسله ډېره کمه ده. دوی چې په روس یو گزار وکړي نو په جواب کې روس 15 کوي. د اوکراینی ځواکونو جنرال سټاف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روسي ځواکونو د خارکیف، دونس، خیرسون او میکلوف اوبلاست په سیمو کې په 150 علاقو بمباري کړې ده. اوکراینی ځواکونه داوه کوي چې دوی د لوهانس سیمې ته پرمختګ کړی دی. بل خو د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د ایران هم منصب سره په ټلیفون خبر کړی دی. او د هغه نه یې غوښتنه کړې ده چې روس ته د ډرونز ورلیکل بند کړي، ځکه چې روس د اوکراین ملکی اډانه یا انفراستراکچر په نخښه کوي. ایران دا تورونه پکله کړې ده. د اوکراین د جګړې په وجه یورپی هیوادونه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د جرمني صدر فرانک والټر شتاین مایر خبرداري کړې چې راتلونکي کلونه یې د هیواد او یورپ لپاره سخت کېدلی شي. د جرمني صدر ویلي دي چې د اوکراین جګړې په جرمني کې ډېرې ژورې ستونزې رامخته کړې دي. د انرژي د کمی، ګرانې او په هیواد کې د زیاتېدونکي غربت ته اشاره کوي ویلي دي چې دوی ته به د سادګۍ خپلولو ضرورت وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، او تاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوج ترمنځ د شوی ده، او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېرې مودې راسي انخطې جنگ ختم شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکې په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو، او هغه دا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطي جنگ د لاسه زخت ډېری ځپلې شوي دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 20% مقامی خلق ځپلې شوی دي. د کال 2018 پورې لسلک خلق په زور بې کور کړی شوی وو. بشمیره نورو خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسوبه ډېر زیات زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن او چې نسلی تاریخ د یو کوټري امن نظر وړاندې کوي، کم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي، او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونه یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړي ده، کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ، د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو، د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو، او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو له د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو له او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو د پاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو د پاره د 2 ملیون ډالرو یو پینسکری د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخه و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقی او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي، نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو، دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستي وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
Thank you.